افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزنو ریاست نوري هرکلی کوم. وورو چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې ستراتژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت یې نه اخلي مخه کړې ده. دا په داسې حال کې چې شپږ ورځې وروسته د دواړو لورو استازي بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې سره خبرې پیلوي. دا چې دغه څرګندونې به په دې خبرو څه اغېز وکړي چارو د یو کارپو نظر مو اخیستی دی او پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. ارګ وایي د طالبانو جګړه ییزه تګلاره بدله شوې ده. ولسي جرګې د کابل ښاروال څارنوالۍ ته معرفي کړ او د هغې لاسلیک یې بې اعتباره کړ. او د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي سږ کال په ټوله نړۍ کې شپېته خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د طالبانو جنگی تګلاره بدله شوی او هغه دا چې بریدونه کوي خو مسولیت نه اخلي. د ارګ ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو دا تګلاره په دوحه کې د سولې د خبرو له پایل سره هم مهاله خپله کړې ده.
طالبان حمله کوي او بیا له خیب انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژي دی چې ورسته له مذاکراتو سره هماله دی شروع کړی.
ارګوی له دې بریدونو د طالبانو هدف دا دی چې ویره، وحشت او ناهیلي خپره کړي او د خلکو او دولت ترمنځ واټن زیات کړي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم ویلي وو چې د هدفي وژنو تر شا د طالبانو او حقاني شبکې لاسونه دي. طالبانو بیا څو ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی د ملکي کسانو، مدني فعالانو او خبریالانو په هدفي وژنو کې لاس نه لري. دوی تور پورې کړی وو چې دا د دولت کار دی. ناپیژند وسلوالو نن سهار کندهار کې یو تن په ډزو وواژه. د کندهار د پولیسو ویاند جمال ناصر بارکزای وایي پر دغه کس چې هویت یې لا نه دی معلوم د ښار څوارلسمه حوزه کې برید شوی دی او برید کوونکي چې په موټر سایکل سپارو و تښتېدلی دي. د ازادي راډیو خبریال بیا د یوې سرچینې په حواله چې نوم نه اخلي وایي وژل شوی کس د مسعود اتل په نوم د کندهار د هوایي لوا پیلوټ دی. د برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی. دا په تیرو دوو اونیو کې شپږم هدفي برید دی چې کندهار کې کیږي. له دې وړاندې د کندهار د حج او اوقافو مشر یو ورته برید کې ټپي او موټر چلوونکی یې ووژل شو. د افغانستان ولسي جرګې د کابل ښاروال داود سلطان زوی څارنوالۍ ته معرفي کړه او د هغه لاسلیک یې بې اعتباره وباله. د جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل چې په عمومي غونډه کې دغه پریکړه نن وروسته له هغې وشوه چې ښاغلي سلطان زوی د وکیلانو استجوابیه غونډې ته حاضر نه شو.
ولسی جرګې ته د کابل د ښاروال د ناقانونه ګمارونو، د هوا ککړتیا او ښار کې د نورو ستونزو په اړه ډیر شکایتونه را رسیدلي وو. پریکړه همدا وه چې ښاروال غونډې ته راشي او معلومات ورکړي، خو هغه حاضر نه شو.
شهباز وایي له دې وړاندې څو ځله ښاغلی سلطان زوی د جرګې کمیسیونونو ته هم بلل شوی خو ځواب ویلو ته نه دی ورغلی. د ښاروال ویانده سمیرا رسابیا وایي داود سلطان زوی تل ولسی جرګې ته ځواب ویونکی دی او په خبره یې نوموړی د کابینې غونډه کې د بوختیا له کبله د جرګې استجواب ته نه دی تللی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون آی ایف جی وایي 2000 کال کې شپېته خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په ټوله نړۍ کې وژل شوي دي. دغه فدراسیون نن په خپل کلنی راپور کې ویلي 20 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په آسیا پاسفیک سیمه، 18 په امریکا، 8 په منځني ختیځ او عرب هیوادونو کې، شپږ په افریقا او 2 په اروپا کې وژل شوي دي. راپور کې افغانستان، پاکستان، سومالیا، فلیپین او مکزیک د هغو هیوادونو په سر کې یاد شوي چې د خبریالانو ژوند ته پکې ګواښ ډیر دی. تیر کال دغه فدراسیون د نړۍ په کچه د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنې 9 پیښې ثبت کړې وې. په راپور کې راغلي 2000 کال کې د خبریالانو د وژنې د پیښو شمیر د 1.5 کال مخکې، یعنی 1990 کال شمیرو ته ورته دی. د امریکا په متحده ایالاتونو، هند او لاتین امریکا کې هم د کورونا ویروس د هغې بدلون موندلې بڼې مثبتې پیښې لیدل شوي چې د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې تثبیت شو. د ویروس دغه بڼه تر اصلي هغې چټکه خپرېږي او له نښو نښانو داسې ښکاري چې اوس نږدې ټولې نړۍ ته رسېدلی. د ویروس دغه بدلون موندلې بڼه تر اوسه شلو هېوادونو کې لیدل شوې چې کاناډا، استرالیا او دغه راز د اروپا، آسیا او منځني ختیځ ځینې هېوادونه پکې دي. له دې سره د هغو دولتونو شمېر هم په زیاتېدو دی چې د ویروس د مخنیوي لپاره د وګړو پر تګ راتګ بندیز لګوي. له دې سره سره داسې هیلې پیدا شوې چې تر راتلونکي پسرلي او اوړي پورې به د کورونا پر ضد د بېلابېلو واکسینونو ته د خلکو لاسرسی ډېر شي. او د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی پر ضد یو وخت جنایي دوسیه پرانستې ده. دغه کمیټې ادعا کړې چې ناوالنی د ده د فساد ضد ادارې له لوري سلګونه میلیونه روبل غلا کړي دي. دغه دوسیه چې تېره ورځ پرانستل شوه نوې پوښتنې راپورته کړي چې که ناوالنی په دې تور محکوم شي د اوږده بند له سزا سره به مخامخ شي. الکسی ناوالنی بیا پرون د دې دوسیې تر پرانستلو وروسته په ټویټر پاڼه ولیکل چې پوتین یو غل دی او چمتو دی هغه کسانو وژني چې د ده د غلا پر وړاندې چوپ نه پاتې کیږي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې پرون ویلي چې یو شمېر غیر انتفاعي ادارې چې الکسی ناوالنی یې چارې پر مخ وړي له خلکو څخه 538 میلیونه روبله چې 4.49 میلیونه ډالره کیږي راټولې کړي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستو کې د سولې په نوم یوې نوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت یې نه اخلي مخه کړې ده.
طالبان حمله کوي او بیا له څخه انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژۍ دی چې وروسته له مذاکراتو سره هماله دي شروع کړي.
د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داسې مهال پورې کوي چې څه کم یوه اونۍ وروسته به مرکچان بیا د طالبانو له استازو سره د سولې دوهم پړاو خبرې په دوحه کې پیلوي. آیا دا ډول څرګندونې پر دغو خبرو اغیز ونه کړي؟
زه داسې فکر کوم چې طالبانو تر اوسه پورې حسن نیت نه دی ښودلی چې په دغه مذاکراتو کې واقعا دوی د زړه له کومې غواړي په افغانستان کې امنیت راشي، سوله راشي.
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. په افغانستان کې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو ورته ویلي چې د خبریالانو په وړاندې د شته ګواښونو د پای ته رسولو لپاره هڅې کوي.
دوی وعده وکړه چې وروستۍ پیښې طالبانو سره بحث کوي او همدارنګه په حکومت سره غږېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د سعودي عربستان یوې محکمې د ښځو د حقونو یوه مدافع په 5 کلونو اتو میاشتو بند محکومه کړه. د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته، د سولې موضوع ته. د افغانستان حکومت وايي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې نوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت یې نه اخلي مخه کړې ده. دا خبره د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي انکړی او ویلي طالبان غواړي په دې کار سره افغان حکومت د نړیوالو او د افغانانو په ذهنونو کې کمزوري وښي. څو د په وینا په یوې کاذبې هیلې سره د سولې په مذاکراتو کې لاس بری ووسي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده شپږ ورځې وروسته د راتلونکي سیشن بیې په ورځ یو ځل بیا په دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې بل پړاو خبرې پیل شي. نور به په دې راپورټ کې واورو.
ولسمشر مانی په کابل کې وروستي هدفي وژنې او بریدونه د طالبانو د برید او انکار پونوم د هغې ستراتیژۍ برخه بولي چې په خبره یې د سولې پونوم یې مخته وړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د چهارشنبه په سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، له دې بریدونو موخه د ویرې، وحشت او ناهیلۍ خپرول دي او طالبان غواړي په دې کار سره د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او خلکو ترمنځ واټن پیدا کړي. ښاغلی صدیقي زیاتوي، له دې کار د طالبانو بله موخه د افغانانو ترمنځ او په نړۍ کې د افغان حکومت ضعیف ښودل دي، څو له دې لارې وکولی شي د سولې په خبرو کې برلاسي واوسي. ولسمشر مانی وایي طالبان به په دې کار سره د خلکو له کرکې پرته بل څه په لاس را نه وړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینه پال:
طالبان حمله کوي او بیا له څخه انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژۍ دی چې وروسته له مذاکراتو سره هماله دي شروع کړي. دوی غواړي د افغانستان نظام د خلکو په وړاندې باندې همدارنګه په ملي او نړیواله کچه باندې ضعیف وشي. طالبان د دغو اعمالو په ترسره کولو سره یوازې دا چې د دوی په وړاندې باندې نفرت د افغانستان د خلکو زیاتېږي بله په لاسته راوړنه نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې ډېری هغه کسان چې په هدفي وژنو کې لاس لري د طالبانو او حقاني شبکې غړي یاد کړل. طالبان بیا د افغان حکومت دا اداره دوي. طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وروستۍ هدفي وژنې د افغان حکومت کار وباله او په دې وژنو کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړل. د افغانستان حکومت داسې مال هدفي وژنو د سولې خبرو سره تړلې موضوع بولي چې تمره د مرغومي یا جدي په 15مه په دوحه کې د افغانستان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. که څه هم د ملي مصالحې عالي شورا وایي تخنیکي کمیټه پر دې کار کوي چې د اسلامي نظام تشریح او د سولې تګلاره جوړه کړي، خو د افغانستان مذاکره کوونکو پلاوی وایي دوی د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي او په اساسي قانون کې د اسلامي نظام روښانه تعریف شته. د پلاوی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د مذاکره کوونکو پلاوی په جوړښت کې پیاوړي قانون پوهان او دینی عالمان شته او د اړتیا پر مهال د نظام د تشریح لپاره به اساسي قانون ته مراجعه کوي، خو که اړتیا شوه د هیواد مخکښو دینی عالمانو او مخکښو قانون پوهانو څخه به هم مشوره واخلي. د دې پړاو خبرو دوه مهم موضوعات اوربند او د راتلونکي نظام څرنګواله دی. د افغانستان حکومت وایي د سولې خبرو د خبر مختګ لپاره باید اوربند او شیاغه غوښتنه چې پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په لیدنه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم مطرح کړی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي خغلی اتمر منصور احمد خان ته ویلي پاکستان د افغانستان په سولې کې مهم رول لري او کولای شي چې طالبان اوربند ته راضي کړي.
و مورېدل چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې نوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې. په همدې موضوع کې تمکیږي د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داسې مهال پورې کوي چې څه کم یوه اونۍ وروسته، یعنی شپږ ورځې وروسته، د راتلونکي سیشن بی په ورځ به مرکچان بیا د طالبانو له استازو سره د سولې دوهم پړاو خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړي. په دې اړه مې د سیاسي او حقوقي چارو له پوه فاروق بشار سره مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا دا ډول څرګندونې به د سولې په دغه پیلېدونکي بهیر اغیز ونه کړي؟
زه داسې فکر کوم چې طالبانو تر اوسه پورې حسن نیت نه دی ښودلی چې په دغه مذاکراتو کې واقعا دوی د زړه له کومې غواړي په افغانستان کې امنیت راشي، سوله راشي او په افغان ولس مصیبتونه خلاص شي. تاسو په خپله اورېدلی دي او تاسو په خپله نشر کړی دي چې هغه علایم آثار چې دوی دا د بریدونو په هکله پیدا کړي دي او هغه کسانې چې نیولي دي په دې ارتباط څرګند سره په ثابت شوی دی. چنانچه په هلمند کې کله چې د آزادي راډیو خبریال ووژل شو یا ترور شو، که طالبانو چې نیول شوي دي دوی اقرار کوي چې دوی ته په خپله کړي. په همدې ترتیب سره کله چې په ډنګرار کې هغه کېږي داعش یې ملامت کړی یا داعش نیول شوی دي. نو د دې کبله دوی په دې ترتیب سره که هر څومره دروغ وایي افغانستان افغان ولس ته دا څرګندېږي چې دغسې انفجار او انتحار او هدفي وژنه چې کېږي غالبې چې د طالبانو لاسته کېږي. زه دا داعشان د طالبانو څخه جلا نه بولم، ځکه چې دا داعشان د طالبانو ډلې څخه جلا شوي دي. دوی سابقه طالبان دي یا د القاعدې غړي دي. نو د دې کبله داسې باید وویل شي چې تر څو چې حسنیت پیدا نه شي د دواړو خواوو ده او دغه مذاکرات که مخکې لاړ شي دغه مذاکرات به نتیجه ورنه کړي.
بله،
په دې چې یو په بل باندې اعتماد نشته، تر اوسه دوی د افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
بله بشار
صاحب، مذاکرات چې دوی کېږي وایي د افغانستان ولې سره موږ دغه کوو.
بشار صاحب، له دې مخکې هم ډېرو حملو مسؤلیت نه دی اخیستی. په تېره بیا د هغو حملو چې په کې ډېر ملکیان وژل شوي یا انټاپیان شوي دي، فکر نه کوئ چې اوس د افغانستان حکومت یو ډول تر فشار لاندې دی؟ په تېره بیا دغه د وروستیو هدفي وژنو چې د رسنیو کارکوونکي او د مدني ټولنې فعالان ډېر په نښه شوي، نړیوالو هم ډېر فشار پرې راوستی چې باید د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره حکومت جدي اقدامات وکړي، عاملان وپیژني. دا د تیرو 19 کلونو بیان ازادي په افغانستان کې وستر لاسته راوړنه بلل شوی. په دې شکل غواړي چې دا توپ یو بل خواته ورګزار کړي، فکر نه کوي؟
زه فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت دا توپ د طالبانو په میدان کې واچوي، ځکه چې افغان ولس ته دا څرګند دی چې د هغه تاریخ نه چې دغه جنګونه شروع شوي دي، انتحار او انفجار چې شروع شوي دي، په دې کې زیاتوالی راغلی، کموالی دی راغلی. هغه قرارداد چې د خلیلزاد سره طالبانو غوتړه، په دې کې واضح ویل شوي چې باید اورکم وي په افغانستان کې او زمنا دا زمینه مساعد شي چې د افغانستان ګوګل سره د یو سره وکړي. هغه له تو چې دا تقریبا 20000 باندې راځي 20000 باندې خوشی شو او په دې ترتیب سره دوی ویلي وو چې دا اور کم دا غوږي فرانسې په خپل امریکا او خلیزاد وایي چې طالبان هم سره منلي وو چې دا افغانستان کې اور کم به وشي او یا دا داخل زیات نشي دا انفجار او انتحارات. حال دا چې موږ تاسو ویلي چې دا انفجار او انتحارات نه یوازې دا چې په مرکز کې بلکې په محلاتو کې دوی پر افغاني پوسو باندې حمله کوي او بیچاره اسکار او وژني او ملکي خلک وژني بم چاچول کیږي. دا ټول زه فکر کوم دا یو تاکتیک دی چې غواړي په دې ترتیب سره طالبانو نړیوالو ټولنو ته وښيي چې موږ په دې هغه کې له برلاسه یو. فلان چې که ستاسو په یاد وي یو وخت دا د طالبانو نمایندګان په دې صورت سره واضح ول چې موږ امریکایانو په ګنډه کړی اوس افغانستان به هم په حکومت نه په ګنډه
بشر صاحب
هغه دوی دا چې فکر کوي چې د لاندې له لارې نه دوی امتیاز لاسته راوړلی شي غیر له دې چې د خلکو نفرت د دوی په مقابل کې زیات شي بله به څه نه وي.
د سیاسي او حقوقي چارو په فاروق بشرو البته وړاندې به واوري چې په افغانستان کې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست اوشر ظفر او یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو سره پرون کتلي وو او هغوی ورته ویلي چې د خبریالانو په وړاندې د شته ګواښونو د پای ته رسولو لپاره هڅې کوي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله را بون کده هغه سوله چې مطلق اکثریت ده افغانان غواردل
و اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایه شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی تویتر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوری ولولی او وبینی.
د ازادي رادیو خبرونه د پټول افغانستان کې د غراز په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 1350 په هم صفه وازی اوریدل شي. په افغانستان کې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شر ظفر او یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو ورته ویلي چې د خبریالانو په وړاندې د شته ګواښونو د پای ته رسولو لپاره هڅې کوي. د افغانستان آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلوتګر وایي راس ولسن او یو شمېر نورو بهرنیو هیوادونو استازو پرون د رسنیو له یو شمېر مسؤلانو سره پر همدې موضوع خبرې وکړې. په عین حال کې د اریانیان نیوز ټلویزیون رئیس شریف حسن یار وایي په دې کتنه کې د رسنیو مسؤلانو د خبریالانو په وړاندې د امنیتي ګواښونو او هدفي وژنو موضوع له دوو سفیرانو سره شریک کړه او هغوی هم په دې برخه کې ورسره ژمنې وکړې. نور تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د خبریالانو پر وړاندې ډېریدونکو امنیتي ګواښونو د رسنیو یو شمېر مسؤلان مجبور کړل چې په کابل کې د امریکا سفارت له سرپرست او یو شمېر نورو سفیرانو سره دا موضوع شریک کړي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلوتګر وایي خبریالانو ته شته ګواښونه جدي دي او دوی دې موضوع سخت اندېښمن کړي دي. ښاغلي خلوتګر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن او د یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو ژمنه وکړه چې دا موضوع به له افغان حکومت او طالبانو سره شریک کړي.
وعده وکړه چې وروستۍ پېښې طالبانو سره بحث کوي او همدارنګه غواړي چې طالبان باید که دوی دغه کارونه کړې ده او دغه پېښې رامنځته کړې ده باید دوی په دغه مسله کې ځوابګو باید پاتې سي او همدارنګه
د رسنیو مسؤلانو سره په دې کتنه کې د امریکا، کاناډا، برېټانیا، فرانسې، سویډن، ډنمارک او د اروپایي ټولنې سفیرانو ګډون کړی و. له دې لیدنې وروسته په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په تیرو 19 کلونو کې د افغانستان له یوې مهمې لاسته راوړنې چې د بیان ازادي ده ملاتړ کوي. ښاغلي ویلسن زیاته کړې دا او شریکانو یې وغوښتل چې د رسنیو له استازو سره مخامخ خبرې وکړي او د هغوی د امنیت ساتلو او ورسره د همکارۍ په برخه کې بحث وکړي. په ورته وخت کې د اریانا نیوز ټلویزیون رئیس شریف حسن یار وایي په دې لیدنه کې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو ټولې اندېښنې مطرح شوې.
موږ د افغانستان د رسنیو په استازولۍ خپلې اندېښنې له نړیوالې ټولنې سره شریکې کړې. دوی وویل یو لړ میکانیزمونه به کار واخلي څو وکولی شي چې په راتلونکي کې د خبریالانو او د مدني ټولنې پر غړیو د بریدونو شاهدان ونه اوسو.
تیرو نږدې دوه میاشتو کې پر خبریالانو د مدني ټولنو پر غړو مرګونی بریدونه شوي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، د ټولو نیوز پخوانی ویان یاماس یواش، په ننګرهار کې خبریال ملاله میوان، او د غزنی د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نیکزاد له هغو خبریالانو دي چې په دې پیښو کې وژل شوي دي. د دې پیښو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی، خو دې وژنو په افغانستان کې دننه او له هېواده د باندې خبریالان سخت اندېښمن کړي دي. تازه د بې پولي خبریالانو ټولنې په یو راپور کې افغانستان په پنځو هغو هېوادونو کې شمارلی چې د خبریالانو لپاره خوناړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان عام روغتیا وزارت له لوی څارنوالۍ غوښتي چې په دې وزارت کې د فساد په تور له نیول شوو کسانو د هر اړخیزې څېړنې وکړي. تېره ورځ لوی څارنوالۍ ویلو چې له ملي امنیت سره په همغږۍ د دې وزارت اړوند څلور تنه د بډو غوښتنې په تور نیولي. نور حال په دې رپورټ کې اوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د وزارت رهبری په شفافیت ټینګار لري او له لوی څارنوالۍ غواړي ټول هغه اشخاص چې په عامې روغتیا وزارت کې په فساد کې ښکیل وي ورنه څېړنه وکړي. د دغه وزارت مرستیال بیان الله ترکی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له فساد سره د مبارزې په برخه کې د وزارت رهبری ژمنه ده.
څارنوالۍ د ملي امنیت په همکارۍ نیولي روغتیا وزارت رهبری خپل اشخاص تحقیق لپاره ورغوښتي دي تر څو ورشي او تحقیق وشي که دغه اشخاص په دې برخه کې ښکیل وو نو لوی څارنوالۍ ته کولی شي چې دغه اشخاصو سره خپل قانوني چلند وکړي.
بلخوا د عامې روغتیا وزارت له لوري په خبره سب اعلامیې کې راغلي د لوی څارنوالۍ پلاوي له وزیر د هغه د ورور احمد شکران عثماني د کابل په یو روغتون کې د کارکوونکي کاوه سرمزاده و د وزارت د مالی چارو سلاکار فرامرز حمیدي او فریدون سلطانی نه د چړنو غوښتنه کړې چې دا مهال ترې څېړنې روانې دي. په اعلامیې کې راغلي چې وزارت له فساد سره د مبارزې او همداشان د قانون په پلي کېدو کې هیڅ ډول خپلوي نه مني. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي و چې د عامې روغتیا وزارت د کارکوونکو د اطلاع او شکایتونو له مخې وړمه ورځ په دغه وزارت کې څلور تنه د رشوت غوښتنې په تور نیولي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې تورن کسان په توقیف کې دي او دا مهال ترې څېړنې روانې دي او لوی څارنوالۍ ډاډ ورکوي چې دا قضیه به د قانون په رڼا کې وڅېړي او پایلې به یې له ولس سره شریکې کړي. په ورته وخت کې د دعوت پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله حقپال دا له فساد سره د مبارزې په برخه کې ښه اقدام بولي او د جرم ثابتېدو په صورت کې د لازمې جزا غوښتنه کوي.
ښه اقدام د خوځو چې دوی ته لازمه جزا ورکړي او دا کیسه ګړندۍ شي موږ د فساد د منبع باندې چې خلک یو ډول پسله د فساد فکر هغه د فساد فکری فساد چې فکر دی تړکی په دې فکر وکړو که دا حل نشي موږ به ځینې اقدامات وکړو ولې بیا به هم زموږ دولت نظام او ولس په اصطلاح د فساد تر پوښښ لاندې وي او دا به هر ورځې موږ به کړیږو خو یو اساسي حل به مو نه ورته پیدا کړی. متاسفانه چې تر اوسه هم په دې کې هم د یو ملت په توګه او هم د یو نظام په توګه ناکام وو.
دا په داسې حال کې ده چې لوی څارنوالۍ وایي درې ورځې وړاندې د فاریاب، سرپل او خوست ولایتونو درې تنه سناتوران په حیرتان بندر کې د څلوېښت زره امریکایي ډالرو بډو اخیستو په تور نیولي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. د سعودي عربستان یوې محکمې د ښځو د حقونو یوه مدافع په پنځو کلونو اتو میاشتو بند محکومه کړې. زه یې رسنیو راپور ورکړی چې د ښځو پر دغې د حقونو پر دغې فعال تور پورې شوی چې د سعودي عربستان ملي امنیت د زیان رسولو هڅې کولې. نور به د ملالۍ بشیر په راپورټ کې واورو.
د سعودي عربستان یوې محکمې د دوشنبه په ورځ د ښځو د حقونو یوه مخکښه مدافع په 5 کلونو او 8 میاشتو بند محکومه کړه. د ځایي رسنیو د راپور له مخې پر 1.5 کلنې لجین الهزلول تور دی چې د سعودي عربستان د سیاسي سیستم د بدلولو هڅې کولې او د دې هیواد ملي امنیت ته یې خطر پېښاوه. د محکمې دې پرېکړې د نړیوالو انتقادونه راپارولې. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په سعودي عربستان کې د بشري حقونو پر وضعیت انتقاد کړی دی. د ملګرو ملتونو د حقونو متخصصینو پر حزلول تورونه نامشروع بللی دي. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې په ژنیو کې د غونډې پر مهال په سعودي عربستان کې د بشري حقونو په اړه بحثونه کړي وو. ملګرو ملتونو ته د آیسلینډ سفیر هیرالډ اسپلاند د 2019 کال د مارچ په 1 نیټه دې غونډې ته داسې ویلي وو:
د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې غړي کولی شي او باید یو رغنده رول ولوبوي چې په سعودي کې اصلاحات رامنځته شي. موږ د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ او ځانګړي رپورټر سره یو ځای په سعودي چارواکو غږ کوو چې د لجین الهزلول، ایمان النفجان، عزیز ال یوسف، نسیمه الساده، سمر بدوی، نوف عبدالعزیز، حتون الفاسی، محمد البجادی، امل الحربی او شادان الانیزی په ګډون دي ټول کسان را خوشی کړی چې د خپل بیان د ازادۍ عملی کولو په خاطر نیول شوی دي.
د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې حزلول د شوزو د حقونو له یو شمیر نور مدافعینو سره یو ځای له 2013 کال راهیسې په زندان کې شپې ورځې تیروي. د راپورونو له مخې محکمې د دې د بند 2 کاله او 10 میاشتې وخت لغوه کړی. دا په دې معنا چې دا به د 2021 کال په فبروري میاشت کې راخوشي سي. په امریکا او اروپا کې د بشري حقونو مدافعینو او مدافع وکیلانو د دې د راخوشي کېدو غوښتنه کړې. حزلول په سعودي عربستان کې د ښځو د موټر چلولو د حق لپاره او همداراز په خپل هیواد کې له ښځو سره د سفر پر مهال د نارینه خپلوانو د الزامي حضور پر وړاندې مبارزه کړې وه. د بشري حقونو مدافع ډلو او د دې کورنۍ ویلي چې دا په زندان کې شکنجه سوي، خو د سعودي چارواکي دا تور ردوي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
او سمه یو بل نړیواله موضوع د کورونا په نوې بڼه وایروس چې لومړی ځل په بریتانیا کې وموندل شو، په متحدو ایالاتونو، هند او لاتینی امریکا کې هم نوې پیښې ثبت شوې او دا ښیي چې دغه د وایروس دغه نوې بڼه په نړیواله کچه په چټکۍ سرایت کوي. بیا هم نور تفصیل به ملالی بشیر څخه واورو.
په امریکا، هندوستان، پاکستان او لاتین امریکا، کاناډا، استرالیا او لشتر لژشلو اروپایي، آسیایي او منځني ختیځ هیوادونو کې د نوي کورونا وایروس پیښې پرون د دسمبر په 9مه تایید شوې او ویل کېږي چې ټول نښې نشانې داسې شي چې د وایروس نوې بڼه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده. په دغو ټولو هیوادونو کې د کورونا وایروس نوې بڼه چې واریانت وایروس بلل کېږي پیژندل شوې او له همدې کبله دولتونه اړ شوي چې یو ځل بیا پر سفر محدودیت وضع کړي. کباله چې د کورونا وایروس دا بل بڼه په ډیر سرعت سره انتقالیږي. د اروپای ټولنې د روغتیا ادارې خبرداري ورکړې چې که ډیر خلک په دې وایروس اخته سي، یو ځل بیا د بستر کېدونکو کسانو او مړینو شمیر زیاتېدای سي. یوه اونۍ مخکې برتانیې د نوې بڼې کورونا وایروس یا واریانت وایروس د خپرېدو له کبله په لندن او جنوب ختیځ انګلینډ کې محدودیت اعلان کړ. لومړی ځل د وایروس دا ډول په سپتمبر میاشت کې وپیژندل سو. په داسې حال کې چې دغه وایروس مخ پر خپرېدو دی، د نیویارک، ریو ډی جنیرو او سیدنی په ګډون په ټوله نړۍ کې د نوي کال د لمانځلو مراسم محدود شوي دي. پر دې ناهیله کوونکي وضعیت سربیره په 2021 کال کې هیله شته چې په پسرلي او دوبي کې به خلک ګڼو واکسینو ته لاسرسی ولري. شاوخوا ټولو اروپایي ټولنې هیوادونو د تیرې 1 شنبه په ورځ د واکسیناسیون کمپاین پیل کړ، خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي چې معلومه نه ده چې آیا دا نوې بڼه وایروس به د واکسین هڅې بې ځایه کړي که څنګه. که څه هم امریکا او اروپا د واکسین کمپاین ورو روان کړی دی، اسرائیل په یوازې 9 ورځو کې 5 لکه کسان واکسین کړي چې دا د دې هیواد د نفوس 5% برخه جوړوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلارې ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوې یو. مخکې مو په نړۍ کې د کورونا د نوې بڼه د کورونا د وایرس د نوې بڼې په اړه واورې. تر اوسه پورې دغه نوې بڼه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. د افغانستان د روغتیا وزارت هم ویلي چې د کورونا وایرس په وړاندې واکسین به په شپږو میاشتو کې افغانستان ته راورسیږي او په لومړۍ مرحله کې به هغو کسانو ته چې ډیر زیانمنونکي دي دغه واکسین ورکړل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور ویلو چې د افغانستان د وګړو 3% به په لومړۍ مرحله کې واکسین شي او په دو کلونو کې تر 2022 کال پورې به په 5 مرحلو کې د واکسینونه نور د واکسینونه هم افغانستان ته راوړل شي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې ازادي راډیو دوه ونې خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو اوس به صدر الله لودین ته ورورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرټکي واوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د طالبانو جنگي تګلاره بدله شوې او هغه دا چې بریدونه کوي خو مسؤلیت نه اخلي. د ارګي ویان د وخان منپال ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دا تګلاره په دوحه کې د سولې د خبرو له پایل سره هممهاله خپله کړې. طالبانو را د حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. ناپیژنده وسلوالو نن سهار کندهار کې یو تن په ډزو وواژه. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزای وایي چې د دغه کس هویت تر اوسه نه دی څرګند. خو یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي چې دا د مسعود اتل په نوم د کندهار د هوایي لوا پیلوټ دی چې وژل شوی. د افغانستان ولسی جرګې د کابل خاروال داود سلطانزوی څرنوالۍ ته معرفي کړ او د هغه لاسلیک یې بې اعتباره وباله. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي 2020 کال کې شپېته خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په ټوله نړۍ کې وژل شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو، هند او لاتینی امریکا کې هم د کورونا وایرس د هغې بدلون موندلې بڼې مثبتې پیښې لیدل شوي چې د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې تثبیت شو. او د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی پر ضد یوه جنایي دوسیه پرانیستې ده.
او مخکې له دې چې اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، بیا هم اسدالله لودین سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
په دوبی کې د فوټبال ملي لوبډلې روزنیز کمپ پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه روزنیز کمپ د فوټبال ملي فدراسیون لخوا په دوبی کې د ملي لوبغاړو د روزنې لپاره چمتو شوی وو. نوموړي وویل چې د روزنیز کمپ په پای ته رسیدو سره هغه لوبغاړي چې له بهر څخه کمپ ته راغلي وو بیرته خپلو کلبونو ته ستانه شول. نوموړي وویل چې د فوټبال ملي لوبډلې د درې ورځو لپاره د متحده عربي اماراتو د فوټبال په فدراسیون کې تمرینات وکړل. په دغو تمریناتي سیالیو کې 22 افغان لوبغاړو ګډون کړی وو چې 12 له بهر راغلي وو. دغه سیالۍ د قطر د 2022 نړیوالو لوبو کې د بنگلاديش په وړاندې د لوبغاړو د چمتووالي په مخه ترسره شوې. د وشو ژمنۍ سیالۍ چې دوه ورځې وړاندې د وشپې لوبډلو ترمنځ په کابل کې پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې له وشپې کلبونو څخه 200 تنو لوبغاړو ګډون کړی وو چې 80 تنه یې د غوره لوبغاړو په توګه وټاکل شول. ښاغلی یورش وایي غوره لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلې د دوه ټیسټ سیالیو په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په یوې پاړۍ او 45 منډو ماتې ورکړه. د دواړو لوبډلو ترمنځ یاده لوبه د دسمبر میاشتې په 26 نیټه د سریلانکا لوبډلې په توپوهنې پیل شوه چې سریلانکا په لومړۍ پاړۍ کې 396 منډې وکړې. سویلي افریقا په لومړۍ پاړۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 621 منډې وکړې. د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه سیالۍ به د جنوري میاشتې په 3 نیټه پیل شي.
اساسي او بشري حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مني. دا ونی د فقر یا لوګي پاړه غېغو چې یو بشري ننګونه ده. و بورې چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي، او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره درک مشي. هم دیاله د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د تړنې ورزونې د څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ښه راغلاست وایو.
مننه.
کرا شو دي ته چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډېر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. خپله دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو په 1315 کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سوی هغه 3.8% وه، چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه، د اشتغال زمینه او یا هم بهر مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په وخت کې ډیر کم وه. ولی برعکس کله چې مونږ 1315 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده، چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنا چې د هغې کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم وه، ولی وروسته چې کله